کابل کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو یو بل یو ساعته پښتو خبرونه ته مو هرکلی کوم. د سولې په پروسه کې د ټولو مطرحو سیاسي څیرو د رول پر ادا کولو د ارګ ټینګار، په کندز کې د تاوتریخوالي له ډېرېدو د خلکو شکایتونه، او هم په نړیوالو مسایلو کې د بیلاروس د وروستیو مظاهرو حال درکوو. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې مهم خبرونه. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې ووژل سو، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر سلاکار جرید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په 5 ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاري او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخه یې د کال 80 میلیون ډالرو ته رسېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. ښاغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژان د وسلوالو مازدیګر 6 بجې په ښاغلی هوتک باندې د کابل د 5 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د ښاغلی تک په وژل کېدو خوشینی شوډلې. سمو ژغله ازادي راډیو ری. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د دې بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کیږي چې د لبنان بیلابیلې پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدراعظم ټاکي، او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینه بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اګست 4 نیټې تر خونړۍ 14 وروسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بللې ده. کوشنر پرون په اسرائیلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست په 14 د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوي او په سوداګرۍ او تګ راتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل شوي دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغل کوشنر پرون ویل چې اوس نور عربي هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن له اسرائیلو څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ سوداګریزه الوتکه ترسره شي. او جانت ایسپر به لمرنی تور پوست امریکایی شزوی چی راتلون که کال تبه فضات و لجلسی دا خبر ناسا یا دا امریکا دا فضایی چلن ملی داری داونه اعلان کرده. نه تلوشت کلن جانت ایسپر به پا 2018 کال که دیوش پرش میشتنی ماموریت تمخه دا امریکا فضایی مرکز تولارسی. فضات دا میرمن جانت لمرنی سفر داس وقت در سرکیجی چی دی تازه دا فضایی انجینری پا برخه که خپلا دکتر آخسته ده. دا خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان د سولې په پروسې کې د مطرحو سیاسي څیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سوله یو ملي پروسه ده او په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل سوې بانفوزه څیره او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام همدا ده چې دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنګ کې څه دي؟ د شفیقي خپلواک شعر او پر خواله رسنیو غبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په یوې مرکې کې.
البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي. لیکن زه نه پوهېږم چې دا څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
په کندوز کې د تاوتریخوالي د ډېروالي په اړه د خلکو شکایتونه.
روډینو نه راغلي نه تخوار وزارې کورونه ټول بمباري دي طالبانو نه ډک دي نه تخوار وزار پراتې دولت زموږ به احساس نه پېټرولي نه کوي.
د بیلاروس د روسي مظاهرو حال هم اوریدلی سي. دا او نور له ازادي راډیو اوري. ارګوی تملری چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوی چیرې خپل رول ادا کړي. د خبره د ولسمشر مرستیال ویان د واخان میناپال وروسته ترغه ازادي راډیو ته وکړه چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شنبه په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ اعلان کړ. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلی چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویاند د واخان میناپال یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل سوی بانفوزه څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دې رول ته په کتو باندې دوی ګمارلی دي او زموږ تمام همدا ده چې دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونې وکړي چې یک شنبه پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې په عالي شورا کې خپل غړیتوب رد کړ. کرزی په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دا د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزی وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم چې د ملي مصالحې عالي شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي رباني په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو. هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزی له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیون افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزی ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لمړی د دوی پاتې 360 بندیان خوشی کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
ورځو کندوز ولایت د کندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی او روان وضعیت دوی اندېښمن کړی دی. دغه خلک خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي ښایي د کندوز وضعیت لا خراب سي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونیو وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان راسره دي موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
بس بیبی هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. بلخوا په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د کندوز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې پکې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندوز کې مدني فعال ذبیح الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند کې ولسوالی امام صاحب کې جنگ ایران در اوره د اختیار خود داشته باشند کم بوده تهدید بکنند شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکې همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز دیوالي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل
کندز ولایت یو ستراتیژیک مهمه ولایت او خلفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پرلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکې ګټې نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نه توانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو دوه ځله د وسلو والو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
پښتانه شاعر او لیکوال شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې په راوستلو کې ډېر رول لوبولی سي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنګ ته مد تر عنوان لاندې یو نظم پارک کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې شکل خلک له خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته یې راولي چې ولې د انسان وینه تویه سي. له هغلي خپلواک سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. لومړی یې ورڅخه غوښتي چې جنګ ته مځه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جنګ ته مځه، جنګ ته مځه، جنګ کې څه دي؟ د دوو سترګو ړندې دي، د ماسوم زړه درېده دي، تور تیږو ته کاته دي، د مرغیو پریواته دي، د غاټولو قتلېده دي، د ببریو وچېده دي، د شنو پاڼو رژېده دي، د اسخیو ټوکېده دي. جنګ ته مځه، جنګ کې څه. زه چې کله ارګ ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر وایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پهغه ډېرې تاکید وکړ چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځن غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلی سي مناسب راځي، خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. له دې جنګه ستړی یو واقعاً یو او دا احساسوم د عکسالعمل چې پخوالو رسنیو کې د شعر ته و. او واقعاً پوښتنه ده، په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو، پرته د یو بل له خوړلو، پرته له دې چې یو څه نه واخلي، یعنې جنګ څه ورکوي؟ البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو، هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي، لیکن زه نه پوهېږم چې دا څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي؟ څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. عموماً هغه خلک چې جنګ ته ځي هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي، چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی خپل احساساتو سره چې دوی له تیښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټیج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي؟ څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي ولې به نه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم، ځکه خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه سو کولی چې یوه نجلۍ د راسي د ولسمشر په مخ کې د پسټیج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته باید دغه 50 ته ورسېږي. دقل زه هیڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي.
پښتانه شاعره او لیکواله شفیقه خپلواک و دوستانو، لکه چې تاسو هم خبر یاست، جګړو په افغانستان کې زرګونه ماشومان یتیمان کړي دي چې دغه ماشومان حتی له خپلو لومړنیو حقونو لکه د زده کړو له اسانتیاو څخه بې برخې دي. د دې ترڅنګ دوی نورې ناخوالې هم لري. په همدې تړاو په لغمان ولایت کې د یوه ځوان په اړه یو راپور اورو چې دی د خپل ولایت اوسیدونکو ته په وړیا ډول بې وسه او یتیمو ماشومانو ته د سواد زده کړې مرکزونه جوړ کړي. دو دیرش کلن عزت الله مروان چې خپل له هم محصل دی، د تیرو 15 کلونو رئیس شاوخوا زرو یتیمانو او بېوزلو ماشومانو ته د سواد زده کړو په برخه کې ښوونه او روزنه کړې ده. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور اورو.
د لغمان اوسیدونکي عزت الله مروان له 15 کلو رئیس په دغه ولایت کې له زرو زیاتو یتیمو بېوزلو او ناچارو ماشومانو ته ښوونه او روزنه ورکړې ده. درویش کلن مروان چې لا د حقوق پوهنځي د ډیپلوماسۍ څانګې د وروستي کال محصل ده، نه یوازې د بېوزلو ماشومانو په ښوونه او روزنه بوخته، بلکې په خپل شخصي لګښت دغو ماشومانو ته د زده کړو اړین توکي هم ورکوي. مروان وایي د خپل خوب، آرام او تفریح وختونه یې د بېوزلو ماشومانو د ښوونې او روزنې په نوم وقف کړي، کوم چې د یوه ځوان په ځانګړي ډول د یوه محصل د ذهني آرامښت لپاره تر ټولو اړین دي.
یو همدا لامل دا و چې په کومه سیمه کې چې زه ژوند کوم، دلته بېوزله او یتیم ماشومان په کلیو بانډو کې همداسې وزګار ګرځېدل. بل عمده لامل دا و چې زموږ هغه خویندې ورونه چې په اووم، اتم او نهم ټولګیو کې بول، متاسفانه باید ویم چې کله له دوی څخه مې پوښتنه کوله نو په لیک لوست کې به یې ډېرې ستونزې درلودې. دغه دوه لاملونه چې زه دې ته وهڅولم تر څو په لغمان ولایت کې د بیوزلو یتیم ماشومان لپاره د سیوازده کړي خونیز مراکز پرانیزم. د ویاړ ځای ده چې په یوازې ځان دومره ماشومان ته تا د تعلیم زمینه مې چمتو کړی.
عزت الله مروان نه یوازې د خپل کور کلي او د نږدې سیمو ماشومانو د ښوونې او روزنې چارې سنبالوي، بلکې د لغمان لرې پرتو سیمو ته ځي او په بېوزلو ماشومانو د لوست کتابونه، کتابچې، قلمونه، رنګي او نور اړین توکي ویشي او زده کړو ته یې هڅوي. د مروان شاګردان د نوموړي له مهربانۍ او کړنو خوښ دي او هیله مند دي چې دغه لړۍ وغځېږي.
زما نوم کوثر، موږ سیده ترغ لو اول موږ پلي کولوس نه پوهېدو. استاد مې ونړي مننه، موږ پلي کولوس وکړو. موږ سره حکومتي مواد او کتابچه او قلم موږ سره حکومت کوي.
زما نوم ذکر یاد د مروان پولیس کاروان سره کیه تازه کوم. عزت مروان صاحب څخه ډېره مننه کوم چې دغسې په هر ولایتو کې باید د عزت مروان نوم واغستل شي. عزت مروان ډېر ښه سړی دی او هر جمعه موږ ته تربیتي پروګرام وړاندې کوي. دغسې موږ په ښوونیز مرکز کې سل دانې شاګردان شته دي چې هغه ته کتابچی، قلمونه، بیکي، رنګي او داسې نور شیان هم ورکوي. زه د هر ولس څخه دا غوښتنه کوم چې په هر ولایت کې همدغسې شیان جوړ کړي، ښوونیز مرکزونه جوړ کړي.
د دغو ماشومانو کورنۍ وایي له کله یې چې ماشومان د مروان له پوهې او روزنیزو تجربو برخمن شوي، نه یوازې دا چې د پوهې کچه لوړه شوې، بلکې د ټولنیز ژوند په کړو وړو او ناسته ولاړه کې هم مثبت بدلونونه راغلي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس بل اسدالله لودین خبرو چې لویدیزو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
مل آنلاین خبرونه د افغانستان د پخلاینې عالی شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او وروستۍ خبره به د همدوی وي. په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوهې ته ولاړ شي، خو خبرونه د دغه سفر کره نیټه نه ده یاده کړې. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا په جوړښت کې نه مېرمن شته او یو شمېر هغه څیرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا دغه شپږ څلوېښت کسیز پلاوی د شمېر له پلوه د طالبانو له شل کسیز ټیم سره سم نه جوړېږي. مطلب کې د طالبانو پلاوی تر ډیره یو خلک بلل شوی او لیکوال ویلی طالبان یوازې یوې مرجع ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی. فیر ابزرور انټرنیټي خبرونه بیا خپلې یوې مقالې ته دا سر لیک ورکړی، آیا افغانان تلپاتې سولې ته کار کولی شي؟ د مقالې په دوام راغلی د دوهې تړون په دوام ممکن بله هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاوتریخوالي ته پای ورکړي، خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي. لیکوال ویلی افغانستان تر ټولو مخکې یوې محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه چې اوس دلته یووالی نشته. د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نورې سپارښتنې یاد شوې. د مقالې په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوې دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورندي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغو ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي. مقاله کې ویل شوي چې همدې مسایلو ته په پام سوله ټینګېدای شي، خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
او سمې و نړیواله موضوع د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پرون لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهره چانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولې و چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځېدلی. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونو یو وار بیا د مظاهره چانو د خورولو لپاره له زور زیاتی کار اخیستی او لږ تر لږه 115 کسان یې نیولې دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد و. مظاهره چیانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلک خلکو کتارونه جوړ کړي وو او د استقلال میدان ته روانو، کوم ځای چې لمخ کې عسکر ماسره کړي وو. د بیلاروس د کورنۍ چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک ښار په څو سیمو کې د مظاهرچانو مخه نیولې او لږ تر لږه 125 کسانې د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره یې مینسک ښار ته زری پوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستي پرون د الکساندر لوکاشنکو ویډیو خپره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه وه چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینی ده. لوکاشنکو چې له 1994 کاله په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه وروسته له هغه پاڅېدل چې د اګست په 9 ولسمشري ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکو بریالی اعلان شو. مخالف کاندید سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشنکو په درغلي ځان ولسمشر کړ. له هغه وخته څه باندې 10 ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشنکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیز په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې همدا تېره جمعه په څه باندې 10 بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعا نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشنکو تر څنګ ولاړه ده. تمه ده راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشنکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ 2 ورځې په ټلیفون هم خبرې کړي دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته او د غزنی ولایت ورزو چیرې چې د یو کس خپل محبوبې له مرګ وروسته د هغې په عشق کې هنرمند شوی دی. دی په یو وخت 4 هنرونه پرمخ وړي. دغه هنرمند که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو وایي چې د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالۍ وربخښي. حبیب رحمان تاثیر په اړه یو راپور لري.
اول خبر نوم را وخستان
مانم عبدالرحمت ده.
عبدالرحمت ده کوم ځای اوسیدون؟
په غزنی دی ولایت هم او دی کرباد او رسوالی هم او دی ارباب کلی.
عبدالرحمت د خپل مینه د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاسه خستای او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړی ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاود ساتي او غم یې غلطه وي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو، خو بخت یې یاري ونه کړه. له 10 کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو 10 کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی. خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بندار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ږغوي، خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري. خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی، خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی، خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي، خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
که صورت دی محمد نه وای پیدا، پیدا کړی به خدای نه وای دا دنیا، کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو، محمد دی تمام جهان پیشوان.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
او په دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو، مخکې تر دې چې دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو، د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې دې غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې د موجودو ننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وشي. د استرالیا دفاع وزارت ویلي ډېر ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړی دی. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوې افغان حکومت ته سپارلې دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي د استرالیا له همکارۍ مننه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. شغلی اریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په شغلی هوتک باندې د کابل د پنځمې ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډله یې په لبنان کې د یو داسې دولت د جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولی سي د دې بحران ځپلي هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون وویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بللی. کوشنر پرون په اسرائیلو کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. او جنت اسپر به لومړنۍ تورپوست امریکایي میرمن وي چې راتلونکي کال ته فضا ته لیږل کیږي. د خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې دا اونۍ اعلان کړی ده. او سم ادوا اونیز پروگرامونه لرو د انصاف پلټکی او ورپسې به ستاسو د ورکو عزیزانو پروگرام واوري.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشه بل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ازري کې انشاء الله موږ جلبونه
پتي ور کړی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لغمان له ولایت د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې د لغمان د روغتیا د ریاست د ټکنالوژي په څانګه کې د آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړ. په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون هم تایید کړی او د تقرر مکتوب یې د عام روغتیا وزارت ته لیږل دی. خو د ده په خبره یو کال کېږي چې کار د عامې روغتیا وزارت په اداري ریاست کې بند دی. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د چارواکو غوږ ته هم رسولې ده. اوس به د لغمان ولایت اوسیدونکی نظیف الرحمن خپل ستونزه په خپله ووایي.
خلاصو 3 میاشتې دي دربار ونیولې چې حتی زما د امنیتي مصوبه راغې.
او چې کله زلاړم د مقرري لپاره وخت یې ما ته وویل چې په تاسو باندې عریضه شوې ده. نو عریضه صاحب ما سره یو کس و چې په راسپرسي و هغه عریضه کړې وه او هغه راتله ناکام و خو وروسته د هغې نه د هغې امر یې او زما کار د هغې د وجې نه خطا شو.
ریزې مقصد دې څه و؟
مقصد یې دا و صاحب چې دغه بس کې زما قرار شم هلته چې بیا هغه وخت د عامې روغتیا رئیس زما سره څه
مقصد دا چې زه مستحقم دا ناکام دی یا د نمرې بیا وکتل شي عریضه کې څه لیکلي وو؟
هغه عریضه دا وه چې زه د غیر قانوني لارې نه شارل شوی یم، د سیاسي فشارونو له لارې نه چې متاسفانه دا نه وم او هېڅ دا معلوم هم نه شو. د اداري تاریخ شوم غوښتل مې چې د هغې په اړه به څېړنې وکړي. هغه څېړنې وکړي، دغه د عامې روغتیا رئیس او دغه بل شخص چې اوس دی دلته په عامې روغتیا په وزارت کې زیاتره خلک چې زیاته کار کوو پېژندلي، نو د هماغه فشارونو له وجې نه زما کار معطل شو. دې اړه باندې رسمي اسناد په لاس لرم، زه د اصلاحاتي ادارې مسوول په لاس لرم او اوس هم غواړم چې تاسې زما دغه عرض دا دی وینې مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې څېړنه وکړي.
دغه امتحان چې واخیستل شو ته پکې کامیاب یې، څه احکام لرئ د تقرر؟
بلې صاحب، زه اسناد لرم، د تقرر هم لرم او زه دې دې شارلس کړی وم، دې دې لازم وم مضمون ګڼلی وم، دغه د امتحاناتو د کمیټې لپاره چې په دې ولایاتو کښې د هغې زه شارلس کړی وم، ما د تمام ډول سره امتحان واخیست، کامیاب یې وګڼلم. بیا ما ته هغې رسمي مصوب را کړی په وزارت صحت عامې ته، زه تللی یم هلته او اوس هم غواړم چې د عامې روغتیا مهینت مالي ادارې په دې اړه باندې زما څېړنه وکړي. خو اوس هم هغه بس خالي ده، نه هغه ډاکټر مقرر شو او نه راغی، صرف زما بسپاندي لپاره یې دا کار وکړو باندې تقرر مخه یې ونیوله.
تا ویل چې و کاله د هغې سیتامه کې کار کړی، د څه شي په حیث دی کار کړی؟
ما د لغمان د عامې روغتیا په سیتامه کې تقریبا د معاون د همدغه ملي معلوماتو د آمریت په حیث باندې کار کړی ده. دا زما کارکردګي خو شته ده، دغه وظیفه رسمي وه، دې ته ما امتحان وکړم، زه زما بس به رسمي شي، زه به په رسمي چوکاټ کې کار وکړم. هغه نو دغه یو دلایل پکې پیدا شو، زما کار همدغه پاتې ده او اوس هم ما تاسو همدې لپاره زنګ وهلی یم چې دا زما ستونزه دې مهینې ته مالي ادارې ته وړاندې کړي چې هغې په دې اړه باندې څېړنه وکړي.
تاسو څومره تحصیل کړی؟
ما چاردا پاس.
ته وایې چې څوارلسم پاس یې، په کوم مسلک کې؟
په ټکنالوژي کښې یم، لابراتوار مې برخه ده.
په دې مسالې د لغمان د عامې روغتیا رئیس خبر دی، څه مرسته یې در سره ونه کړه؟
نه، هغه خو ما سره هېڅ مرسته ونه کړه، زه د خپل شخصي خصومیت له لارې نه زما کار خراب.
ستا کار اوس چېرې بند دی چې مونږ هغې سره په تماس کښې شو؟
ګورئ، ما ته اصلاحاتي ادارې د تقرر لپاره رسمي مطلوبونه را کړل، زه هغې قانوني وګڼلم او هغه شته دي را سره، دې ته معرفي کړم. څو زه هغه کسانو دلته خلک یې پېژندل هغه وایي، نو زه دې باندې فشار را وړه چې زما تقرر وروسته هغه شو معطل شو او اوس هم زما تقرر همالته معطل ده.
دغه بس اوس هم خالي دی؟
بلې صاحبه، دا بس اوس هم خالي ده او تر اوسه پورې دا بیا اعلان ته تللی، اوسه پورې خالي ده، دا بیا اعلان ته تللی او دا ما اوس هم زنګ د همدې لپاره وهلی ده. هغه برخه چې زه کار کولی شم، زه سابقه کاري تجربه لرم.
صحیح ده، صحیح ده. خو څومره وخت وشو د دې مسالې؟ څومره وخت وشو؟
تقریبا د دې مسالې یو کال وشو.
ښه، د دې پوښتنه وکړو.
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي نورالله ترکی سره شریکه کړه. ښاغلي ترکی په دې اړه وویل:
جناب سیم صاحب، زه هم سلامونه تاسو د افغانستان ټول ولس تر منه وړاندې کوم، خدای الله چې جوړ به وي. زه دغسې موضوعات چې زموږ هېوادوال لري تاسو خو مننه کوم چې مونږ ته یې په نښه کوئ. زه دغه ګران اوردوم چې دی دې مراجعه وکړي ته چې اساسي ستونزه څه ده. زه خو ډاډمن یم چې زموږ همکاران په کاملا په خلاص ډول کار کوي، چې ایا دا ستونزه ته ولې ایجاد شوې ده چې دی په ریزر کښې قایم شوی ده او که مستقیمن بس ته قایم شوی ده؟ خو بیا هم که دوی سره دلته کومه ستونزه پیدا کېږي، مونږ په روغتیا وزارت کې د سمې شکایتو په نامه یو یا دفتر لرو چې کارمندان لري، هغوی کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي تر څو دوی موضوع زر تر زره بررسي شي او دوی هغه خپله نتیجه ور په ګوته شي چې آیا هغه شخص دلته قایم شوی په ریزرو کښې راغلی وه او که مستقیمن بس ته راغلی و. ستونزه څه ده؟ هغه د ستونزې اساسي نقطه به پیدا شي. بیا هم که دفتر شکایت وکړه مراجعه و نکلا یا لاسرسی و نشو دا موضوع حل نشو. روغتیا وزارت رهبری کاملا خدمت کی دا کول نشی چې له موږ سره نږدې کینی او په موضوع باندې تفصیلي بحث وکړو چې ستونزه په کوم ځای کې ده. ولې دا دومره دغسې یو موضوعات رامنځته کېږي زموږ هېواد خلص په ستونزو سره مخ وي. دا چې لغمان یو لرې ولایت ته چې کابل ته راځي او تګ راته کوي داسې ځوانان زموږ کړېږي. زه خپله دغسې موضوعاتو ډېر حساس یم چې دغسې موضوعات باید په راتلونکي او اوس کې پیدا نه شي. دفتر سمې شکایت ته مراجعه وکړي چې دوی ستونزه برسي کړي. له هغه وروسته که دې موضوع حل نه شوه
تر کې سب ډېر رضیت مننه. خدا وای چې په لغمان کې پیدا دی، په لغمان کې مکتب ویلې دی او تحصیل کړي او تقریبا و کال په دغه سیاتامې کې د اجیر په صفت کار کړي. خو اوس چې
یو موضوع دلته بل دا ده چې کمیسونه یې صادري چې کله امتحان اخلي هغوی هغه مسلکي والو ته ډېره ترجیح نه ورکوي. دوی په دې نه پوهېږي چې آیا دغه دې مسلک اړوند مسلک ده. نو کله چې دوی معرفي شي بیا روغتیا وزارت دوی ګوري چې ځکه لابراتوار یوه حساسه موضوع ده چې باید هلته مسلکي کسان لاړ شي او غیر مسلکي نه. نو په همدې اساس باندې که دغه یوه ستونزه هم وي نه شم ویلی ماسې ولې څخه هره ستونزه ولري روغتیا وزارت په خدمت کې ده. شکایت دفتر لرو، کولی شي چې مراجعه وکړي.
ترکه سب زما مقصد دا و چې دا وای چې زه کابل ته نابلده میم او دومره پیسې م نه لرم چې لاړ شم او راشم او ستاسو آواز به اوري. تاسو ورسره د خپل لخوانه څومره مرسته کولی شئ؟
که تاسو زه د خپل ادرس ډر کوم چې دی کله ماته مراجعه وکړي زه به ورسره لاړ شم. په کومه اداره کې چې د ستونزه وي انشاءالله هغه ستونزې نقاد ستونزې هغه کوم ځای کې چې مهم نقاد یې ورته حل پیدا کړم او د حل لاره ورته وګورم. موږ خدمت کیو
د ازادۍ راډیو قدرمن و اوریدونکو و هم اوریدل چې د لغمان له ولایته د نظیف الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې کال مخکې د لغمان ولایت د عامې روغتیا د ریاست د ټکنالوژۍ برخې ته امتحان ورکړی. په امتحان کې کامیاب شوی هم دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیونې کامیابي تایید کړی او د مقررېدو مکتوب یې د عامې روغتیا وزارت ته لیږلی هم دی. خو د ده په خبره کال کېږي چې دغه مسئلې پسې سرګردانه دی او د عامې روغتیا د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي نورالله ترکی وویل چې نظیف الرحمن دې ورته مراجعه وکړي او دی به ورسره تر هغې دفتر په دفتر وګرځي چې ستونزې ته یوه قانوني لاره پیدا کړي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 00.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مچې داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اورک کسان موندلی دي او د هغوی نشانې راته وایي او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسې په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه ورک د چارچنې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي. زموږ د وطن دی. زه د هلمند ولایت نه هرسراس په سیمه کې ماته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 1 1 1. د مینې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم زین فرید ملک ده کابل والا ده احسان نه دلته کتل احمد علاوالدین په نامه خدمه لګره جیږ ده میدان نهنه چکیږي شوې نه کوم نه درته سوی نه که غواړې څوک پیدا کړي نو زما ټلیفون شمېره ده 0-55-2-0-1-0-1-7-1-1-8-1-0-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-
خبره در سره کوم. داسې یو ځوان دی په فیسبوک کې عکس یې پورته شوی دی، نو هغه بلې ورته ایران کې فیسبوک ته عکس یې پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې اوسېږي. نو یو بلې معلومات را کړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورکړ، نوم یې حضرت ګل دی او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی. نو که چېرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 5 1 5 6 3. په ایراني شمېره دا هم اړیکه ورسره ونیسي، د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پته کړی دی عکس، او 0 4 9 8 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
رادیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامات او علیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کدرمن یم علیکم یم نیولی ده ښایسته بغلان کښې. دلته یم مسلمان بل چې په بغلان کښې اوسېږي. نن زما په دوکان سبا تا په دوکان مادکېنم بریالی نومېږي. نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یا دی داسې بریکانو ته دغه دی لیونۍ غوندې ښکارېږي. دا تلو څه کار دی؟ او محمد عارف او محمد داود شناختګان دي ګرد عمر نومه یادوي. نو کوم مسلمان وکې یا ورور یا اکا یې خامخات چې څوک یې نو که یو څوک په اړه دغه لري غواړي چې پیدا کړي نو زموږ سره تلیفون پر دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون شمېره تکراروم. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشرېږي.
السلام علیکم ورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونې قربا ته د زړه له تله خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم. پر دې هیله یم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول راته روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وي. د ټلیفون پر کرښه ورور می بیا هم در سره راغلی د پخوا به شان زړګې د درانې مکانه هغه هم له اوس فلحاله له کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې در ته پیغام پیښی او خواږه سړی که نه هغه مې له پختیانه پیښی او مونږ سره که نه یو جلکۍ والا د زرغونې په نامه باندې هغې نه اوس ښځه خبرې کوي که نه وایي پلار مې مل دی او زه د کابل یم که نه هغه اوس مونږ راغلي یو کابل کښې یو که نه تره مې هم را سره ده دا جلکۍ وایي مونږ د کابل یو خو اوس کابل کښې ورته کور نه ده معلوم که نه پلار یې هم نشته ده که دی یا مور یې یا ورونه یې یا تره یې یا تره زمن یې که هر څوک اواز اوري که نه مونږ په تیار په کابل کښې وو تره مې هم را سره ده دا جلکۍ هم ده که نه که هر څوک مې اواز اوري د ټلیفون شمېره به ورته ووایم صفر اووه اووه که نه اته صفر یو یو بیا صفر څلور درې که دغه پیغام یې ازادي راډیو له اورېدونکو له همکارانو نه هیله کوم چې دغه پیغام یې نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا دولس کالو دی چې د محمد عیسی زوی دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره معلومېږي کسان چې غواړي چې بوځي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر څلور صفر یو نه څلور اووه درې. ټلیفون شمېره بیا ورته وامه چې صفر و صفر چلور صفر یو نه چلور و دری ازادی رادیو نه مننه کسان چې په لاټه کې دي باید بوځي.
السلام علیکم، زما فرید ملک د کابل ولایت دی. تاسو دلته وکړل د نبی الله په نامه نیمګي د پلان د داج ولایت دی. تاسو تقریبا د دل څخه دا شنه چې کیږي چې د کوم نه دا کاڅه دا کوار چې کی پیدا کړي نه چې خوشې را ده چې تر و هو اته یاو پنځه پنځه څلور نه اته مله شیره مې ده چې تر وسه واټیا د پنځه پنځه
السلام علیکم، ایرمند ولایت سے دا پتنہ کی نظری رادیو سر سلطے والے کی دلت کرنا الگ تھی اور دپلا میں غلام حضرت تھی دھاکا میں نے الرگو لکھا دی ددن کی اولا دی وزر چاچی نو دو لسوالی ام او دا دج کاری دی دغن میں ریا کی دا خطو خرخوردی ام دا اکس کی
السلام علیکم فیض افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. نه د پیغام دی د رادیو خبر کې د موږ یو کښنه د کلی تقریبا د کډو او اتو کال کښنه د لس کال وی در خبرې نه کولی ګونګې دی په ځواب کې که د هر مسلمان ګوري پر دا چې مراد موږ سره اړیکه ونیږي خپل کښنه به په لاس ورکو د پر اویا دشته نسلیر وسو شته شماره بل بیا وایم پر اویا دشته نسلیر وسو شته.
السلام علیکم، وارث تر خلیم د خسته د ساز نتا سره پیغام ما دلته او الک دانو داسې دل قدم دې لاندې داسې لایقت نامه باندې دانو اېدنه خپل کو یعنی غلط شوی د نفسګما ارڅګي تکي پرې کڅنګا نو که هر څو غواړي وروري اصلا لري ورونه من لري نو ترې شماره ته د زنګو کې صفر واوي یا یو کې څنګه څنګه څلو سره او اته نه دې هم د شماره وایي صفر و و اته یو پنځه پنځه څلو نه اته دې سمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز جمال الدین هیوالمل جبارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنه سترګې او د چپلاس ګوتې هم کړې دي. کله هر چا وی دلته لوي کورنۍ سره استوګنه کوي د کلار چا وی یا سکتیژنی نو ما سره دی په درش مهره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې تلاسه کړي. زما د ټلیفون شمیره د صفر او سو واویا یو ویشت شپږ شپېته یو دیر، بل شمیره ده صفر اته اویا واویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا، بیا تکرارم صفر اته اویا واویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ اتیا. خدای په امان. خپل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اختر محمد خادم تاریخ نام دالا من ولایت واشیر ولا فرید خنی ولا تاسو مسکی څنګه ما شوم راغله د تقریبا د اتو کال پر شاو خا ده نو تاسو ور نه کیږي چې د فن الله په نام د ما شوم مسکی دا کړی دی دا لارام په سیمه کې پیدا کړی نو کدا ار مؤمن مسلمانې دې سره د پام دغه مېره باندې اړي کا ونی سي صفر و صفر و یو تلو دوا ات یو نه یو په شمیره ځل بیا و صفر و صفر و یو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ری بیاویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 11 05
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبره کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کال کېږي چې د کور څخه نه درته تښتوي دی. د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خپلواري وګمو سره د پدغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. پر آیا فاطمی پنځنی شپږسوه پنځوس بله شماره ده ترنایا شپږ
داغه سړي چې دا وګورئ چې دا د دې سوالاتو ته ځانګړې د بالا مرغاب د ولسوالۍ ته ولنا سره ورکړل دي. دا د هلمند ولایت د بغلي ولسوالۍ د کلاچې د کلی راټانه عمر اقاضي د محمد د دغه سړي لمبر ما ته بل هفته کې جوړ کړي زه ته کار نه کړي دوه ساعته چنډوال وویل ول د خدمه موږ شمېره ده په کابل کې د ازادي راډیو شمېره دغه د صدر شمېره مو سره د تماس ونیسي. دا ورځ مو پیدا کړم. السلام علیکم.
مخاله ولایت مخاله ولسالین علی کوم یو دا ما یو ور ورکته عزیزانی دې کله ته تکم پیدا کو دې سره با هړی کار سم نشي دې څه پر وسه وا دې کله ته یو ماته دعا کیا څه پر خو نه فهم راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما دا پیغام زما یو قریب ورکتی شرامه د کا په نامه دی دا لاس کال کې تقریبا چورکتی لیک منده د سیمه څخه نوار مسلمان کې په د پاره معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي څه پر واه څه پر څه پر دروش په ته نو نه څه پر درې بیا د شمیره هم څه پر واه څه پر څه پر دروش په ته نو نه څه پر درې. والسلام.
سادي راديو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګا کې د هلمند ولایت په لشکرګا کې ورکسوی اصلي درزګان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو شنو کې د دورنبابي کې هر ور مال هر ور په حق له معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنې چې دلته استوګنه کړې ده مشته دي په دغه شمیره ژوند وي وکړل کې چې ورک شوې دي سپر څلور اویا 1500 درې او د سیم شمیره مو ده سپر و دوا یو اتش پاج اتش میره یو زل بیا واما سپر څلور اویا 1500 درې او به سیم شمیره مو ده سپر و دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکی د ژوند موږ یو لک کالداری شیرینی ورکو د ټول د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد نیک محمد نومېږم. زما ورور دی د احمد په نامه دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا ته په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره ژنګ ووي سپر و څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه
مننه کوم وروره ستاسو څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ست خو د خبرونه وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.